صمدي
ډیره مننه مصطفی جان. په کابل کې د سهار 8 بجې سوې او د ویبل خبرونه د وړاندې کولو لپاره موزه سلیم محمد صالح په خدمت کې هم خبرونه کې د جمهور رئیس په توګه د کرزی پروتاکل کې دوه غرض نور موضوعات درته راپورونه مرکه او تحلیلونه لرو. خو دا هر څه تر خبرونو وروسته چې صالح سغزی خلقی وړاندې کوي.
دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دوهم وار انتخاباتو کې حامد کرزی ولسمشر اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاکټر عبدالله د نه ګډون په اړه بښنه غواړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل که چیرې ولسمشر حامد کرزی د حکومت مشر پات شي سپینه ماڼۍ به ورسره همکاري وکړي. او د پاکستان د پوز وایند وی د پاکستان ځواکونه د جنوبي وزیرستان تر ټولو لوی ښارګوټی کانیګرام نیولی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دوهم وار انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی د سیال ډاکټر عبدالله له ګوښه کېدو وروسته حامد کرزی د هیواد منتخب ولسمشر اعلان کړ. ټاکل شوی وه جمهور رئیس کرزی او عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وې د دوهم وار لپاره یو ځل بیا د لړم په شپاړسمه په انتخاباتو کې سیالي وکړي. خو عبدالله عبدالله له دې امله چې د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې د کابینې د درې وزیرانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د انتخاباتو د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د رئیس د لرې کولو په اړه یې غوښتنه نه ده منل شوې، د یک شنبې په ورځ په انتخاباتو کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له ګډون څخه د ډاکټر عبدالله د نه ګډون په اړه د نړیوالو عکس العملونو راپورونه رارسېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل که چیرې ولسمشر حامد کرزی د حکومت مشر پات شي سپینه ماڼۍ به ورسره ګډ کار ته دوام ورکړي. د سپینه ماڼۍ لوړ رتبه سلاکار ولی جارت پرون وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه راپورته شوی کړکیچ به د پریکړې هغه بهیر پیچلی نه کړي چې سپینه ماڼۍ د خپلې نوې ستراتیژۍ د څیړنې لپاره پیل کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویل کاناډا د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د انتخاباتي پروسې د نورو پړاوونو د سرته رسیدو ځواب ته په تمه ده. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای آی ډی وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم دور څخه د عبدالله له وتلو سره سره ملګري ملتونه غواړي دغه پروسه په قانوني توګه او په خپل وخت بشپړه شي. خو لکه څنګه چې وړاندې مو واوریدل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر حامد کرزی پرون ولسمشر اعلان کړ. د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره په تازه خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خبر ورکوي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو مرستو د تروریزم ضد مبارزې او د افغانستان په امنیت کې د برېټانیا پر رول بحث او خبرې وشوې. بریتانیا د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته دوهم ستر مرستندوی هیواد دی چې په افغانستان کې له امنیت او بیارغونې سره زیاته مرسته کوي. له ازادۍ راډیو کورنۍ خبرونه اوري. کابل کې د پاکستان سفارت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي پاکستان غواړي له افغانستان سره خپله پوله وتړي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صدیق د یو بیان په خپرولو سره هغه اوازي او د خبری رسنیو راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره سرحد وتړي. هغه وویل هیڅ داسې یوه پریکړه نه ده شوې، خو د سرحد په دواړو خواو کې د سختدریزو او تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پکار ده چې امنیت ټینګ او کنټرول شي. د پاکستان سفیر دغه راز ټولو بهرانیانو ته چې پاکستان ته سفر کوي سپارښتنه کوي چې د مسافرت اسناد لکه پاسپورټ او اعتباري ویزه ولري، څو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا چې په هیواد کې د سختدریزو په وړاندې عملیات پیل کړي ونه ځورول شوي. وسم په مکړی څو نړیوالو خبرونو ته. پاکستان له متحد ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په برخه کې له پاکستان سره مشوره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د مخ پر ودې هیوادونو د غونډې په ترڅ کې وویل د پاکستان تجربې او له دې هیواد سره د چارو په سمون کې مشوره د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی قریشي زیاته کړه څومره چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په چارو کې سمون وي په هغه اندازه په د سرحد په دوړو غړو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات بریالي وي. ته د ازادي راډیو ده او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان د پوځ ویاند وایي د پاکستان ځواکونه د جنوبي وزیرستان تر ټولو لوی ښارګوټی کانیګورام نیولی چې د پاکستاني طالبانو د فعالیت مرکز دی. تورن جنرال اطهر عباس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل دا سیمه د تروریستانو له وجوده پاکه شوې ده. نوموړي دغه زیاته کړه چې د جنوبي وزیرستان همدغه سیمه له ماینونو هم پاکه شوې او اردو د وسلو او مهماتو 15 ډکې لارې هم ترلاسه کړې دي. پر ایران نړیوال فشارونه د دې سبب کیږي چې دغه هیواد ملګرو ملتونو د مرکزي هغه معامله ومني چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې کموي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البرادی پر ایران ټینګار وکړ چې د معاملې ته ډیر زر ځواب ووایي چې پر اساس تهران د سونګ لپاره خام یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته وسوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي ایران له یوې حساسې شیبې سره مخامخ دی. د دې معاملې منل به د دغه هیواد لپاره یو ښه نښه وي چې ایران به نه منځوي کیږي او د نورو هیوادونو همکاري به ورسره وي. د ایران په اړه یو بل خبر هم لرو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب حکومت خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا ضد لاریونونه په نویو لاریونونو بدل نه کړي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې چې ایران ایرنا آژانس خبر کړی ده راغلي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نشته چې په ناسمو شعارونو سره د سبا ورځې له لاریونونو څخه ناوړه استفاده وکړي. سبا په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصره کولو له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په 1990 میلادي کال کې سختریزو محصلانو د امریکا سفارت ونیوه او 250 امریکایانې برمته کړل. په عین حال کې د حکومت مخالفو دوو منځلارو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي ملاتړو اعلان کړی چې سبا ته به لاریونونه وکړي. تمه ده چې د بوزنیا د سربیانو مشر رادوان کاراچیچ نن د لومړي ځل لپاره د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شي. نوموړي له تېرې اونۍ راهیسې چې په حق یې محکمه پیل شوې ده په محکمه کې له ګډون کولو ډډه کړې ده. کاراچیچ چې خپله له ځانه دفاع کوي وویل نوموړی ډېر وخت ته اړتیا لري چې ټاکل شوې ده نن به یې غوښتنه وکړي. د جلسې سرپرست قاضي اون ګان کان رادوان کاراچیچ ته توصیه وکړه چې مخته تر دې چې نن محکمې ته حاضر شي په ډیر احتیاط سره فکر وکړي. کاراچیچ باندې د سربرنیتسکا د عامه وژنې په شمول د شاوخوا 11 قضیو تور لګېدلې چې په دې پیښه کې شاوخوا 8000 مسلمان نارینه او ځوانان قتل عام کړل. نوموړي ټول تورونه رد کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل.
دا آزادی رادیو دا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزی پر ټاکل کېدو د نړۍ بیلابیلو مشرانو عکس العملونه ښوولي. د نورو هیوادونو ترڅنګ روسیې هم حامد کرزی ته د هغه پر بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په کابل کې له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د دې ادارې د کارکوونکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. په کندهار کې 200 نجونې له یو تعلیمي مرکز څخه فارغ شوې. په پاکستان کې بیلابیلو چاودنو ګڼ کسان وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دا مهال په کابل کې د سهار 8 بجې او پوره 9 دقیقې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل پرون ناوخته مهال د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون حامد کرزی د افغانستان د قانوني ولسمشر په توګه اعلان کړ. تر دې اعلان یو ورځ مخکې د حامد کرزی یوازنی سیال عبدالله له دغو انتخاباتو تر شا سو او میدان کرزی ته پرېښود. د انتخابات خپلواک کمیسون مشر عزیز الله الدین پرون وویل وروسته له هغه چې عبدالله له انتخاباتو تر شا سو د افغانستان د اساسي قانون له مخې حامد کرزی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان
از آنجایی که در قانون اساسی برای مشروعیت رئیس جمهور در دور دوم کدام فیصدی معین تعیین نگردیده است، کمیسیون مستقل انتخابات
له هغه ځایه چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د جمهور رئیس د مشروعیت لپاره کومه معینه فیصدی نه ده ټاکل شوې، د انتخابات خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د اساسي قانون د 155 مادې او د انتخاباتو د کمیسیون د 9 مادې له مخې حامد کرزی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه اعلان کړي.
د حامد کرزی پر ټاکل کېدو مو له نړیوالو اکثر ملونو څخه صالح سغزی خلقی په خپل رپورت کې خبروي.
د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزی د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. کله چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د ولسمشر حامد کرزی یوازینی سیال عبدالله عبدالله له ګډون څخه ډډه وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړي پړاو نتایج د درغلیو او سرغړاونو د اداو له امله دوی میاشتې وځنډیدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزی څخه ډیر ژر وغوښتل چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خپلې هڅې زیاتې کړي. اوباما وویل له حامد کرزی سره یې په ټلیفون خبرې کړې او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې اداري فساد دې ختم کړي. اوباما ویلي اوس نو هغه وخت دی چې موږ د ښې حکومتدارۍ لپاره نوې پاڼه پرانیزو. اوباما زیاته کړه کرزی ورته ډاډ ورکړی چې د وخت اهمیت ته متوجه دی او واقعیت به په خبرو کې نه بلکې په عمل کې وکتل شي. بلورته د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو او اوس د افغانستان قانوني مشر دی. ګیبس زیاته کړه اوس به جدي خبرې پیل شي.
Obviously what will begin now that we know the government that will lead Afghanistan for the next 5 years continue conversations about
هغه څه چې اوس پیلېږي په هیګو او هغه د دې چې هغه حکومت چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان مشري کوي د حکومت کولو مدني ټولنې او اداري فساد په اړه به خبرو ته دوام ورکوي. موږ د دغه هیواد د ډاډمن ساتلو په هڅه کې باوري شریکان لرو. پرون د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون هم کابل ته سفر درلود. نوموړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر امنیت خبرې کولې وویل ملګری ملتونه او متحد هیوادونه په لنوي ټاکل شوی ولسمشر سره نږدې کار کوي. دی وی ملګری ملتونه او نور نړیوال متحدین په افغان حکومت ملګری وی لاره روان افغان ولسمشر نوی حکومت او افغانانو سره به په ګډه کار کوي. بریتانیا چې په افغانستان کې په پوځي برخه کې د نورو هیوادونو په پرتله زیاته ونډه لري له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې په عاجلو اقداماتو سره افغانستان په یو سولهییز هیواد بدل کړي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له ولسمشر کرزی سره په یو ټلیفوني تماس کې غوښتنه وکړه چې د هیواد ملي یووالي لپاره د زمينه برابر کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وستویل هم په فرانسې کې خبريالانو ته وویل تملري ولسمشر کرزی د دوو انتخاباتي کمپاینونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي او د هغه په وینا هڅه دی وکړي چې د ټولو افغانانو ولسمشر وي. د فرانسې جمهور رئیس نیکلاس سرکوزی هم کرزی ته د هغه پر بیا ټاکل کېدو مبارکي وویل او د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ولسمشر کرزی ته په یو پیغام کې ویلي چې د هغه بیا ټاکل کېدو د یو نوي ملي حکومت جوړېدو ته لار پرانسته چې دنده به یې ثبات رامنځته کول وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم ولسمشر حامد کرزی ته د هغه پر بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل هم په یو ټلیفوني تماس کې کرزی ته مبارکي وویله.
په مطلب کې مو وردل چې د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ولسمشر په توګه د حامد کرزی پر ټاکل کېدو عکس العملونه شولي. ځینې هیوادونه له کرزی څخه غوښتي چې خپله کابینه د اصلاح کې اداري فساد ختم کړي او افغانستان ته د امن راولي. پر همدې موضوع مې په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وپوښت چې د اداري فساد د ختمولو ترڅنګ د حامد کرزی په وړاندې نور کوم مسؤلیتونه پراته دي؟
د ښاغلي کرزی د 15 کال راتلونکي دپاره باید یو ښه منظم پلان ولري. یعنی دوست نه خپل 15 کلن پلان دی باید برابر کړي. د بله خوا نه هغه عمده بدنوي ده چې د بین المللي هیوادونو له خوا نه د کرزی صاحب حکومت باندې کېدو باید هغه ته د حل یو لاره پیدا کړي، لکه اداري فساد، لکه مخدره مواد او قاچاق او همدغسې د حکومت داری سیستم. زه فکر کوم د ښاغلي کرزی د مهم ننګونو د دې لپاره چې پراتونکي حکومت کې دی لري دغه درې چالشونو سره به مخامخ دی. کدا یو کاری ختم ځان د پاره غره کی د فکر کوم کولای شي د چیلنج سره د مبارزه وکړي د بل خوا نه کړی شي با تاسو یو سیاست غره کی چې د منطقي جمهوري سیاست سره مسلوي یعنی د ګاونډي هوادونو سره ښه روابط ساتل او د اسی د اومده چالش ته امنیت چالش نه دی لپاره یو ښه ستراتیژي باید د پام کې ولري.
بله اتمه صاحب نړیوال ورسپونه هم په دې اړه تبصره کړې ده. هغه ویلې دي د حامد کرزي په وړاندې چې لومړی ګام دی باید واخلي هغه د یو شی کابینه جوړېدل دي. په دغه ورسپونه کې راغلي دي کچېری قاچاقبر او دغه راز په اداري فساد ککړ کسان په کابینه کې راټولېږي نو کېدای شي چې حامد کرزي نړیوال املاتړ له لاسه ورکړي. په دې برخه کې تاسو په نظر نوموړي ته څه کول پکار دي او څه باید وکړي؟
زه هم فکر کوم چې ښاغلی کرزي باید تاریخ یو بل نوی صفحه ځان ته پرانیزي. هغه ټول ترخه او ناکام تجربې چې په تیر اتکلان حکومت کې دي درلودل د دې لپاره د پای ټکی کې دي او نوي کاري ټیم سره د افغانان بل الټرنیټیو نه درلوده نو ښاغلي کرزي باندې راټول شول. خو د افغانانو د ولس تمه او توقع هم دا ده چې ښاغلي کرزي تیر هیر کړي او نوی کاري ټیم د ښه باکفات اشخاص څخه جوړ کړي او د راتلونکو چالشونو لپاره د ښه تګلارې انتخاب کړي.
بلې اتمر صاحب خود دغه زیات تګلارو د پلي کولو لپاره نړیوال ملاتړ هم په کار دی. شایې ولسمشر دې ته هم ضرورت ولري. زیات کسان دغه تیرو حکومتونو کې چې څه نیمګړتیاوې په دې کې نړیواله ټولنه هم ملامت وي. تاسو په نظر نړیواله ټولنه باید څه وکړي د دې لپاره چې راتلونکی حکومت قوي وي، اداري فساد ختم شي او هغه ستونزې چې په دغه تیر حکومت کې موجود وي پر آینده حکومت کې موجود نه وي؟
تاسو خپله پیږئ چې یو د افغانستان د ناکامي لاتم چې دا تر اوسه پورې زموږ امنیتي وضعیت په ښه توګه سنبال شوی نه ده، دا ده چې یا هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي چې هغه په سمه توګه نه لګول، همدغه د خارجي کمپنیګانو قراردادونه چې هغوی هم په دغه فساد کې لاس درلودلی دی. د بل خوا نه کله چې راډیو کې ما نن سهار واورېدل چې ښاغلی اوباما ښاغلی کرزي ته تبریکي ویلی او په ضمن کې ځینې نور تشویشونه هم دي چې دې لپاره اظهار شوي دي، دا معنا لري چې ښاغلی کرزي باید په راتلونکي حکومت کې خپل هغه مشکل چې دی په تېر حکومت کې درلود هغه حل کړي. د بل خوا نه کله چې دا نور هېوادونه هم د دوی مرستې حکومتونه افغانستان د پاره راځي، دوی باید داسې یو مانیټرینګ سیستم ولري چې دغه پیسې بې ځایه عباس مصرف نه شي، یعنې غلطو لاسونو ته لاړل شي او هغه حیف مایل نه شي. نو داسې فکر کوم که داسې یو مانیټرینګ سیستم دغه حکومتونه د پاره چې افغانستان ته راځي پیدا شي یا جوړ شي، نو هغه حکومتونه به امید داسې ځای چې په راتلونکي کې حیف مایل نه شي او په سمه توګه د افغانستان خلکو د پاره په مصرف رسیږي.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر و چې له کابل د حامد کرزي پر بیا ټاکل کې دروازه سره خبري کوله. د مسکو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې حامد کرزي د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان شو او د دویم پړاو انتخابات ونسول. له مسکو فرید عمر.
مسکو په ډېره خوشحالۍ سره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د پروسې د ختمولو او په هغه هیواد کې د نننی ولسمشر حامد کرزي د بیا ټاکل کېدو ارکلی کړی دی. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه څرګند شوی دی. په اعلامیه کې راغلی دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو پروسه ختمه شوه او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو دوم پړاو لغو اعلان کړ او حامد کرزي یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو. موږ کله کو او دې کار په افغانستان کې د یو نوي ملي حکومت د جوړولو لپاره لاره هواره کړه. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان نوي حکومت ته ډېرې ستونزمنې مسالې په مخ کې پرتې دي چې د حل معقول لارې باید ورته وسنجول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت باید د نړیوال ټولنې په مرسته او همکاري او د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ په دغه هیواد کې ثبات ټینګ او په هیواد کې ټولنیزو پرمختیاوو او اقتصادي بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې همداراز د افغانستان ټولو وطنپالو عناصرو ته بلنه ورکړل شوې چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره اوږه پر اوږه کار وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر او د هغه هیواد خلکو ته بریالیتوب هیله شوې او همداراز د یو قوي خپلواک او ګړدیل افغانستان تمه شوې ده. په اعلامیه کې راغلی چې روسیه به د افغانستان د نوي حکومت سره د خپلې عنعنوي دوستۍ پر اساس خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او له هغه هیواد سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې مرسته کوي او د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد به د افغانستان د نوي ادارې سره په ګډه مرسته او همکاري کوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون کابل ته یو ناڅاپي سفر وکړ. د په یو غونډه کې خبريالانو ته وویل که څه هم د دې لپاره کابل ته راغلي چې تیر اونۍ د دوی پر ملمستون باندې په وسله والو حمله کې د دې ادارې د کارکونکو د وژل کېدو له امله په افغانستان کې له خپلو کارکونکو سره خواخوږي څرګند کړي، خو د دې ترڅنګ د افغانانو ته ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له دوی سره ولاړ دی او د هېواد د سوکالۍ لپاره کار کوي. په دې اړه کابل حسیبه شهید رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون کابل ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه له نیمې پیړۍ راهیسې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار کوي او هیڅ شی د دې کار مخې ته خنډ نشي جوړولی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې د دوشنبه پورس په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې، هغه انګېرنې ناسمې وګڼلې چې ګڼې دا سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل که څه هم دی د دې لپاره کابل ته راغلی چې تېره اونۍ د دوی پر ملمستون باندې پر وسله والې حملې کې د دې ادارې د کارکونکو د وژل کېدو له امله په افغانستان کې خپلو کارکونکو سره خواخوږي څرګند کړي، خو د دې ترڅنګ د افغانانو ته ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان له دوی سره ولاړ دی او د هیواد د سوکالۍ لپاره کار کوي.
موږ به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات پر وستلو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به اجازه ورنکړو زموږ فعالیتونه د ویرې او تشدد ښکار شي.
د ملګرو ملتونو پر ملمستون باندې تیره چهارشنبه سهار وخته یو شمېر وسله والو طالبانو حمله وکړه چې په دې حمله کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکي ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. په پیښه کې د دریو حمله کوونکو په ګډون د ملي امنیت دوه کارکونکي او یو ملکی کس هم ووژل شو. داسې ویل کېږي چې ملګري ملتونه خپل ځینی بهرني کارکونکي د لنډ مودې لپاره بهر داستوي، خو بان کی مون وایي په کابل کې له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته ډاډ ترلاسه کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د ادارې د کارکونکو امنیت جدی پاملرنه کوي. خغلی مون وویل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره هم خبرې اترې کړې دي.
د جمهور رئیس کرزی سره زما په لیدنه کې ما له هغه نه وغوښتل چې په خپل ټول وس سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت امنیت تأمین کړي، او هغه بیا بیا ډاډ راکړ چې په کابل کې د یونما د مامورینو د امنیت په ټینګولو کې به له هیڅ راز مرستې نه ډډه ونه کړي.
کابل ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سفر په هیواد کې د انتخاباتو د برخلیک د معلومېدو سره جخت ترسره شو، خو بان کی مون د انتخاباتو د کمیسون د پریکړې څخه ساعت مخکې خبريالانو ته وویل د هر هغه پریکړې درناوی کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې وشي. بان کی مون وویل د ډاکټر عبدالله سره هم کتلی دي، خو د دې کتنې نور جزئیات وړاندې نه کړل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
پرونه خبرونه کې د ازادي رادیو مجله مهروي چې فرهنګي او هنري مسایل پکې سیړل سي ودي، خو ترغه مخ کې ځینې رپورټونه لرو. په کندهار کې د افغان کناډا له ټولنیز مرکز څخه 200 جنې فارغ شوې. د جنونو د کناډا په سایت په هنتون کې په اداره یا منیجمنت، سوداګري او شرعي حقوقو کې د انټرنیټ لارې په انلاین ډول زده کړې کړې دي. د وخان مینهپال چې د جنونو د فراغت مراسمو ته ورغلی وو په اړه رپورټ لري.
په کندهار کې د افغان کاناډا د ټولنیز مرکز څخه 200 نجونې چې د کاناډا د سایت پولی ټکنیک څخه د انټرنیټ په مټ زده کړې ترلاسه کړې وې، د فراغت سندونه واخیستل. د نموړي مرکز مشر احسان الله احسان فارغ شوې نجونو ته د سندونو د ویشلو پر مهال وویل:
نن په ډېر افتخار سره باید ووایم چې 200 شاګردان د ای سی سی سنټر څخه د کمپیوټر، د انګلیسي او په غټه سطح د تجارتي کورسونه یا د بزنس مینجمنت او اداري کورسونه، د مدیریت کورسونه بلکې ورته ویل کیږي، د دغه څخه تقریبا دغه 200 کسان شاګردان په بریالي توپ سره فارغ شول، چې په دغه کې تقریبا 10 تنه د کاناډا د سیټ پولی ټکنیک له خوا څخه چې د انټرنیټ پر لیکه باندې دوی د دوه کلو ډیپلومه پرکړې ولې، او دغه بریالیکونه نن په دغه شاندار مراسمو کې ترلاسه کړل. دا ټول انجنیری دي.
په کندهار کې د کاناډا د هیواد استازي سکاټ بیټن فارغینو ته وویل چې ستاسي بریلیکونه د کاناډا د صدر اعظم لخوا لاسلیک شوی دي. دا د دې ښکارا بیلګه ده چې موږ له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګ ولاړ یو، ترڅو ستاسو د هیواد په سوله او بیا رغونه کې له تاسو سره مرسته وکړو.
Now what's special about this certificate is
me sara khabar de 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 bar ek da da chale Canada wazir azam da pakhpal imza kadi has ka yakin aw itminan sara wele sind azman aur Canada dostan che ma sara ze pakhpal akala chwe farig asam mung mung de Canada de wazir azam de imza land mung te ek bar ek nazar akol sara
yo farig asam injli wai che ust de pravartya la rich par idara ki pa barali top sara kar wakri
pal de gatman pida khadi de da course no wili che mushara daftar ya har organization da war so har idara تورسو مشتپاسانی کارونم راکول کیږي چې پاغه کار سره مشکوله سي خپل اقتصادي مشکلات هم او هم خپل د فاميلي سره هم خپل د خلکو سره کومک وکم.
د افغان کاناډا ټولنیز مرکز چې زرتلنجونی او 15 سوال کام پکې پزده کړ بوختي د کاناډا په مالی مرسته چلیږي چې د خپل درې کلن فعالیت په دوران کې دا دوه همزل دي چې انجونی اولکان د مستقیز دکړو د ترلاسه کولو ورسته فارغه وي.
او سمزنی سیمایز مسائل راخلو پرون غرمه د پنجاب ایالت په راولپنڈی شهر کې ځنوجون کې حمله وسو چې 15 دیش کسان پکې ووژل سول او اویاتن نور جوبل سول. په دې حمله پسې پرون ناوخته په لاهور کې هم د ځنوجنې حمله وسو چې ترشل زیات کسان پکې ټپیان سول. بل لوري ته د پاکستان پوز ادعا کوي چې په وزیرستان کې د طالبانو یو مهمه سیمه نیولې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اوري.
د پنجاب ایالت د پولیسو مشر طارق سلیم ډوګر وایي ځانمرګي حمله د دوشنبه په ماښام د لاور خر په شیرا کوټ سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو یوې پوستې سره یو موټر د تلاشۍ دپاره ودرول شو خو په موټر کې سپرو دواړو کسانو په یو وخت ځانونه والوزول. د ډوګر د معلوماتو پر اساس په دې ځانمرګي حمله کې یوازې برید کوونکي وژل شوي خو د پولیسو د نهو سرتیرو په ګډون 15 کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوي هم دي. ټپیان د لاهور میو روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې هم ځانمرګي حمله شوی وه چې ورکې 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بل پلو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس ادعا کوي چې د کوټکي او شیروانګۍ نه پسې د طالبانو یوه بله مهمه سیمه کانیګورم هم د طالبانو نه لاسته راوړې ده. د نوموړي په وینا چینه کلی او کړمه هم اوس د پاکستان د فوز په کنټرول کې دي. اطهر عباس وایي د دوشنبه په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې 12 طالبان وژل شوي او د فوز شپږ سرتیري هم ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوز ویان وایي په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د سنگرونو څخه دوی هندي وسلې لاسته راوړې دي.
انډین امینیشن اور لٹریچر اور میڈیکل اکوپمنٹ پکڑا گیا ہے.
مونږ هندي مردکۍ وسلې تبلیغاتي پاڼې او طبي وسایل په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو نه نیولې او د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته مو راپور ورکړی. سودا ثبوتونه د هندوستان حکومت ته وړاندې کړي. اطهر عباس وویل تر اوسه د طالبانو کوم مهم قمندان وژل شوی یا ژوندی نیول شوی نه دی. هغه وویل امکان لري حکیم الله مسعود، قاری حسین او مفتی ولی الرحمن به په سره روغه کې پټ وي. د یادولو وړ ده چې دا سیمه تر اوسه د پاکستان فوج ته په لاس نه ده ورغلې. د نوموړي په وینا د کانیګورم سره پخوا کې د کړمه په نوم یو کلی ټول د ازبک وسلوالو په لاس کې و چې اوس د فوج لاسو تلویدلی دی.
او سم د ایران په اړه، پر ایران نړیوال فشارونه د دې سبب کیږي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو د مرکچي هغه وړاندیز ومني چې لمخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې کمی وي. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البرادی پر ایران ټینګار وکړ چې دې معاملې ته ډېر ژر ځواب ووایي چې پر اساس یې تهران د سونګ لپاره مواد غني کولو لپاره بهر ته استوي. صالح سغزی خلیقی د ایران د دې مطلب په اړه جزئیات لري.
پر ایران نړیوال فشارونه د دې سبب کیږي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو د مرکچي هغه معامله ومني چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې اندېښنې کموي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البردی پر ایران ټینګار کړی چې دې معاملې ته زر تر زره ځواب ووایي چې پر اساس تهران د سونګ لپاره خام مواد خام یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. خغلی البرادی وویل
ایذر فور ارج ایران تو بی اس فورس کمینګ اس پوسیبل.
د وی له دې عمل موږ له ایران څخه غواړو چې زر تر زره زما او روسي وړاندېسته ځواب وایي چې د متحده ایالاتو، روسي او فرانسې په ابتکار برابر شوه. له دې وړاندېست هدف یوې تدبیري لړۍ ته د ایران ننوتل دي چې کولی شي د باور او اعتماد رامنځته کېدو سبب شي او د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د واقعي او هر اړخیزو خبرو لپاره د لارې اوارول دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي ایران له یوې حساسې شیبې سره مخامخ ده. د دې معاملې منل به د دغه هیواد لپاره یوه ښه نښه وي چې ایران به نه منځوي کیږي او د نورو هیوادونو همکاري به ورسره وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویلي له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو خبرې به وروسته ځنډ ونه شي زغملی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وړاندیز شوي موافقې په اړه د څیړنې لپاره وخت غوښته.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د سهار 8:00 او 13 دقیقې د صالحې سغزی خلقی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډی سره په استودیو کې ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دوهم ور انتخاباتو کې حامد کرزی ولسمشر اعلان کړ. د نړۍ ګڼ مشرانو ولسمشر حامد کرزی ته د نوموړي د بیا انتخابېدو مبارکي وویل. په کابل کې د پاکستان سفارت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي پاکستان غواړي له افغانستان سره خپل پوله وتړي. پاکستان له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په برخه کې له دغه هیواد سره مشوره وکړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب حکومت ته خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا ضد لاریونونه په نویو لاریونونو بدل نه کړي. تمده چې د بوزنیا د سربیانو مشر رادوان کرادچ نن د لومړي ځل لپاره د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شي. او د استونیا د دفاع وزیر په واشنگټن کې له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې ناتو په دې سیمه کې د بریټ د مخنیوي لپاره څه پلان ترتیب کړي.
اته بجې او یو دیش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، اوسم د ازادي راډیو راډیوي مجله خبريږي چې فرهنګي او هنري مسایل پکې څېړل شوی دي.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم د ازادي راډیوي مجله پانی را اړوم. په دې غنه کې د سانسور په اړه خبرې لرو. د یوې عربي شاعري مای کتبی د شعر ژباړه او لژباړونکي احمد شیبر سره د هغې د شعر په اړه خبرې اوري. د نړۍ د بیلو بیلو سیمو 15 جالب حکایتونه او ځینې نور مطالب هم د راډیوي مجلې په دې غنه کې شامل دي. اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی لولي.
د افغانستان یو نامتو عالم او د معارف پخوانی وزیر پروفیسر عبدالرسول امین وفات شو. پروفیسر عبدالرسول امین د اجتماعي او سیاسي علومو ماهر و. د سیاست او اجتماعي علومو په برخه کې اکاډمیکي لیکنې او ژباړنې کړې دي او د افغان جهاد په کلونو کې د آزاد افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مشر په توګه د ګڼو افغانو لیکوالو او ژباړونکو د اثارو د خپرولو زمینه برابره کړې وه. پروفیسر رسول امین د بن له موافقه وروسته د افغانستان د معارف وزیر په توګه د حامد کرزی په لومړی کابینه کې د افغانستان د نوی معارف بنیادونه کېښودل. ولسمشر حامد کرزی د لوړو زده کړو وزارت او بیلو بیلو علمی، کلتوري او اجتماعي مؤسسو او شخصیتونو د پروفیسر رسول امین مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د تیمورشاه ابدالي مقبره ورغول شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د ابدالي کورنۍ د دویم پاچا تیمورشاه ابدالي مقبره چې د کابل ښار په منځنۍ برخه کې واقع ده د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د یونسکو په مالي مرسته رغول شوې ده. د تاریخي آبداتو د ساتنې د اداري مشر عبدالاحد عباسي وایي چې د تیمورشاه ابدالي مقبره د کابل د پخوانۍ معماري یوه عالي بېلګه ده. د تخار ولایت مقامات وایي چې په دغه ولایت کې به د هنري فعالیتونو د زیاتولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمی د دغه ولایت د تیاتر د ماماسلانو او هنرمندانو د قدرونې په غونډه کې وویل چې په تخار کې به د تیاتر د ودې لپاره لا ډیرو امکاناتو استفاده وکړي. د یادولو وړ ده چې د سیدال ناصری په مشرۍ د تخار ولایت د تیاتر ډله د کابل د تیرې میاشتې د تیاتر په ملي فستیوال کې ښه کامیابي ترلاسه کړه او پشپاگو ممتازو ڈالو کی حساب شوا.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې د سانسور په اړه خبرې کوو. سانسور فرانسوي او لاتینه کلمه ده، خو سانسور اوس په ګڼو ژبو او من جمله پښتو کې د هغو کتابونو، فلمونو یا نورو هغو آثارو د خپرېدو د مخنیوي په معنی استعمالیږي چې ادعا کېږي ټولنې یا هیواد ته تاوان پېښوي. افلاطون ویلي وو چې میندې باید ماشومانو ته هغه کیسې ونه کړي چې ماشوم ته تاوان رسوي. دا په حقیقت کې د سانسور د پلویتوب یوه نظریه بللی شو، خو د افلاطون شاګرد ارسطو بیا د سانسور مخالف وو. موږ تر ننه پورې په هر ملک کې د سانسور د ګټې او تاوان په اړه او په دې باره کې چې څه باید سانسور شي او څه نه شي مختلف نظرونه اوریدای شو. استاد نجیب منلی د سانسور په اړه خبرې کړې چې لومړی بحث همدا اوس خپرېږي. استاد نجیب منلی، کوم شي ته چې نن سبا سانسور وایو، په یو شکل سره خو همیشه د بشر په کلچر کې، په فرهنګ کې، په ټولنه کې موجود و. حتی هغه 2.5 کاله پخوا چې سقراط محکمې ته راکشاو، خو بس جنجال په همدې و چې دغه خبرې ته مه کوه په شهر کې، دا بدې دي او ده کولې او آخر سړی اعدام سو پکې. یعنی دا د ځینو نظریاتو، د ځینو عقایدو د خپراوي مخنیوی کوي، دا خو همیشه و. خو داسې معلومیږي چې له دې مطبعې وروسته، له دې چاپه وروسته، د دې سانسور کلمې خاص اهمیت پیدا کړی دی. زه نه پوهېږم دا سره ارتباط لري نه لري. دغه سانسور چې نن سبا کوم شي ته وایو، دغه له کوم وخت سره تعلق لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، د سانسور مفهوم ډېر پخوانی مفهوم دی. د سانسور کلمه یا زمونږ په فرهنګ کې د احتساب کلمه، دا دواړه د شمیرلو نه اخیستل شوي دي. یعنی هغه څوک چې د قدرت خاوندان دي، هغوی باید په ټولنه کې د هر څه څومره والی ځان ته معلوم کړي. د دې په خاطر هغوی یو تعداد کسان په دې ګماري چې د ټولنې د فکری نظام د ثبات لپاره هغه څوک چې دغه فکری نظام ته ضرر رسوي، هغوی را پیدا کړي او له صحنې یې وباسي.
استاد منلی، نو د محتسب او د سانسور کوونکي فرق به دا کو چې محتسب ممکن په یو پراخه ساحه کې، احتساب ممکن مالی اړخ هم ولري، یا هغه محتسب خصوصا له دینی چارو سره سروکار لري زموږ په ټولنه کې، زموږ په هغه ادبیاتو کې. لیکن سانسور چې تاسو وایست، هغه صرف هغه په غرب کې چې سانسور ورته وایي، غربي کلمه ده، هغه صرف د فکر له احتساب سره سروکار لري؟
نه، په تاریخي لحاظ د غرب سانسور هم همدغه په اول کې مذهبي مسایل دي، اخلاقي مسایل دي. تاسو د سقراط خبره وکړه چې سقراط په دې باندې د زارو د پیالې غړپل ته مجبور شو چې هغه ویل کېدل چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. په خپل د سانسور کلمه په روم کې پیدا شوې ده. د روم د امپراتوري په وخت کې د لومړي ځل لپاره یو دولتي مقام ایجاد شو چې هغه د محتسب مقام و، او د هغوی وظیفه دا وه چې په ټولنه کې وګرځي او هر هغه څه چې د ټولنې د اخلاقو د خرابولو باعث ګرځي د هغې مخنیوی وکړي. نو همدغه زموږ د احتساب مسله ده. بیا کله چې عیسوي مذهب وده وکړله، نو دلته تمن عیسویت ډېر زیات په اخلاقو باندې ولاړ دی، او هغوی هم د هغو افکارو چې ګمراه کوونکي افکار ګڼل کېدل یا مقدساتو ته توهین ګڼل کېدل، دې باید مخه نیولی وی. او په دې اساس باندې نو هغوی هم د سانسور ډېر زیات فعالیت درلوده. حتی هغه کتابونه چې راهبانو به په خپلو مذهبي مراکزو کې تکثیرول، هغه به هم د کلیسا د مشرانو خوا کتل کېدل، او پس د هغې چې د هغوی اجازه به یې واخیستله، د تکثیر حق به یې پیدا کاوه.
انګلیسیشن د عقایدو تفتیش خو ډېره مشهوره اصطلاح ده د اروپا په تاریخ کې. آیا هغه له دې نه فرق لري؟
هغه د دې نه فرق لري، ځکه چې هغه په د تاریخ په یوه خاصه مقطع کې ایجاد شو، او هغوی د پختنې د لارې د خلکو عقاید ځان ته معلومول او منحرف عقاید یې محکومول. په دې معنی چې د انکویزیشن په دوره کې هغه څوک چې د کلیسا د خوا ګمارل شوي وو، هغوی په ټولو وسایلو د نورو خلکو افکار کشفول، او پس د هغې نه یې که هغه افکار به بیان شوي که به نه بیان شوي، هغه ته به یې جزا ورکوله. د سانسور مفهوم د کړو اعمالو سره تړلی دی. یو چا باید یو څه کړي چې پس د هغې نه هغه نه حساب وغوښتل شي یا هغه ته جزا ورکړل شي.
نو دلته د منځنیو پیړیو کې د کلیسا په دوران کې سانسور علاوه له لیکلو آثارو
لکړیو عملونو سره هم تعلق درلود
لکړیو عملونو سره هم تعلق درلود
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تاسو د سانسور پاړه د خبرو لمړی برخه اوریده خو اوس به د داسې وسیلې پاړه خبري ووري چې سانسور تر ډیره حد څنټی تکړای او کمزورې کړای دی دغه وسیله انټرنیټ ده چې که څه هم په وروستیو لس پنځلس کلونو کې د دنیا نیولو ته مټې رانغښتې دي خو د تولد یې څلوېښت کاله کېږي د انټرنیټ د څلوېښت کلنۍ په مناسبت رپورټ وژمه رشیدی لولي
اوس په هغه وخت څلوېښت کاله تیریږي چې له یوه کمپیوټر څخه بل ته یو پیغام ورسېده او په همدې خاطر ویل کېږي چې د انټرنیټ د زوکړې څلوېښت کاله پوره شول څلوېښت کاله پخوا له امریکایانو سره ویره وه چې شورویان به ورځ په ورځ ورباندې لاس بری شي روسانو په هغه وخت کې په فضایي ټکنالوژي کې له امریکایانو سره کامیابه سیالي کوله او امریکایان د شورویانو له اټومي قوته هم په ویره کې وو نو د امریکا د دفاع وزارت له ساینسپوهانو وغوښتل چې د معلوماتو یوه داسې شبکه جوړه کړي چې د اټومي حملو په مخنیوي کې په کار راشي د همدې پروژې پوهانو په لومړي ځل د 1999 کال د اکتوبر په 9 نیټه د لومړي ځل لپاره له یوه کمپیوټره بل کمپیوټر ته پیغام واستوه او اوس د ټکنالوژي مارخان وایي چې همدا پیغام د انټرنیټ د کار پیلامه بللی شو د دوو کمپیوټرونو ترمنځ دغه رابطه د کالیفورنیا په پوهنتون کې پیل شوه په هغه وخت کې شاید هیڅ چا دا فکر نه و کړی چې څلوېښت کاله پس به انټرنیټ دومره پراخیږي او د بشر په ژوند به دومره لوی اثر شیندي اوس انټرنیټ او یا په بله ژبه هغه لویه لاره چې د معلوماتو د کورونو ټولې دروازې ورپرانیستې دي د بشر د پوهې د ارتباط او د ساتیرۍ تر ګرده لویه ذریعه ده نن سبا له تجارتي معاملو رانیولې د واده تر کولو او د ژوند د ملګري تر موندلو پورې ډیر کارونه د انټرنیټ له لارې ترسره کیږي په تیرو څلوېښتو کلونو کې انټرنیټ ګرده دنیا بدله کړې او د انسان په ژوند کې یو دایمي او خورا لوی تغییر راوستی دی
سعودي عربستان د درېمې نړۍ یو هغه ملک دی چې د نجونو تعلیم ته پکې زیاته توجه کیږي په وروستیو کلونو کې په سعودي کې ځینې داسې نجونې او میرمنې راڅرګندې شوې چې د خپل هیواد او بلکې نړۍ په کچه یې شهرت موندلی دی مای کتبی یوه هغه سعودي شاعره ده چې په وروستیو وختونو کې د شعر په ډګر کې چټک پرمختګ په نصیب شوی دی زموږ همکار احمد شیبر د هغې یو شعر له عربي را ژباړلی دی دغه ژباړه چې فریده سیفی لولي د مای کتبی په خپل غږ پیل کیږي د ژباړې له اورېدو وروسته د همدې شعر په باره کې له احمد شیبر سره خبرې کوو
دواهمه مینا ستا کتل پټ کتل یو سور اور ده زه ور اخیسته لخپل نفس تختولی د احساس لوړو ژورو ته بیوولی سوزولی ل عشق ل سکوت ل انتظار خاموشی می راگیر کړي ور سره يم اوسی دلی
اثرت سکوت سكنت السكون لا شمسك تروح في الأفق ولا حتى ظلك قل لي لكن أين أنت من صوتي يا أيها الغائب الحاضر في كل ذرة من وعي ولا وعي
خو كيف أعود ندي المر لأفق بورتكيجي ندي سيور معلوميجي راح تبعايا تي چرتا
لا يذكرني
إيه غايبة چه حاضريي بشور أو لا شعوركي زمان نفس تتنگ بیر توستنیگم زمان ده بیلش بی ها وقتو ناصر وردن دی خدایا سچیز ماو رانهیر دی تایی غله تایی ورک هیچ نمایی سبر دغمینم زواجنم خو هیچ شه دا پسره که ایری شوی آرامی و جلی نشی سمره شپی دی تیر شوی ستا سهر تا انتظار شپد تورا تک تورا خیال دی ویخته نوی دیگی اخوار ما لذهن می بحرشی پسترگو که شنشوی مخ دریبم سو تا پچی دنوم توری دی لطول و الف باو پاکا و ما یو سراب دیرا خودلی او یو خول دیرا تیخه چی په هر یو تمدن که دید عشق دواهی میتاج
من کل الابجدیات لقد نظرتن به سراب و توجتن عاشقت وهم فی کل الحضارات
احمد شیبر تاسی د ازادي راډیو مجلې لپاره د یو عربي شاعر یو شعر ترجمه کړی دی نو که پوښتنه وکم چې دا شعر دی ولې انتخاب کو دغه شعر چې فریده جان ولوس
دا شعر دی لپاره ما انتخاب کړی چې دا نوی شعر دی او له دواړو خو نوی دی یو دی مفهوم لاړخه بل دی کلماتو لاړخه
د کلماتو خو به تاسو توضیح ورکړئ تاسو په پاره دی کې لوستئ او همدغه مفهوم چې په شعور کې همستا په لاشعور کې همستا خو ظاهرا غایب دی خو باطنا حاضر دی دغه مفهوم په دې عرفاني ادب کې له ډېرو پیړیو راسې موجود نه دی ستا په نظر
په پخوانو شعرونو کې مثلا کېدی سي چې دا موضوع په یو بیت کې موږ راخیستي او په خپل شعر کې ولرو په بل شکل باندې لیکن هغه بیت بیا په هغه پسې له بل بیت سره تړلی بیت نه دی لکه د مش په غزلو کې تسلسل نه لري غالبا نوي شعرونه د کره کتونکو په نظر باید پایل ولري پای ولري او یو واحده شعري تجربه وي
پایله مطلب دا دی چې پلاټ باید ولري ادانه باید مضبوطه وي
باید ادانه مضبوطه وي او د عرب معاصر او کره کتونکو په نظر باندې په نوي شعر باندې باید بیا بیا کار وسی هر کلمه په خپل ځای کې لکه یو نټ په موټر کې په یو ماشین کې نصبو باید لکه نټ هر کلمه په خپل ځای کې راسي او کچیرته دغه نټ سستو او بل چیرته اچو هلته باید دا نټ فټ نسی یعنی هلته باید را نسی په دې شعر کې دغه کار سوی ده
تاسو دې ژبي خبره هم وکړه دې کلمات واغم څنګه ویل
دغه شعر په دوه برخو ویشلای سو لسوتی اړخه داسې په دوه برخو ویشلای سو سی یو برخه جارحانه ده دا شاعر په زړه کې پیدا شوی عشق واشني د دغه برخه د بیانولو په وخت باندې شاعر لاغه تورو استفاده کوي چې تکراری ژغ لري مثلا لکه دری حرف دا په عربی کې وایي رمقتنی ګور دلته ریسته
او دا موږ هم وایو په افغانستان کې په دې ژبپوهنه کې ری د صوت له نظره تکریری حرف دی تکریر
یعنی کله سر ری
عربی راغلی نو
بله دا د فیلالوجی اصل دی د فیلالوجی له مخې کله سر د ری ژغ موږ له خولې باسو یو اصول دوی ورته وزه کړي دي چې کله د یوه حرف مخرج په خوله کې معلومو په سر باندې یو د ای توری یا د حمزه توری په سر کې راولو مثلا لکه ار دا په دې وخت کې دا ژبه تکراری شي د ری په ژغ دا د ری مخرج معلومولی سو دا په دې ری کې مثلا رمقتني نظره ناریه هربتني مشاعر بریه دا کلمات چې دې استعمال کړی دي
دغه د تکریر حروف د صوت په لحاظ له معنا سره څه تړاو لري دا به ډېره مهمه وي
په اصل عربي شعر کې په یوه برخه کې دا وایي چې زه دا عشق واژنم په یوه وخت کې د دې تقریبا اکثر کلمات تکرار حرف لري
له دې تکرار څه معنا اخلي دلته
کله چې یو څوک له یوه مشکل سره مخامخ شي بیا تکرار خبر کوي اصرار او ټینګار لکه نه پرېږدم کله چې ما دا شعر ژباړو ماته د اجمل خټک یو شعر را په یاد سو سه هغه هم تکراری وو خو هغه په کلماتو کې تکرار وي زه سپرلایم دا دې راغلم یعنی موږ په خپل شعر کې د کلماتو تکرار لرو خو فکر کوم چې شاید حروف او تکرار ونه لرو سي حروف ته مهم
پام کړئ شاید دبر ډیر نه
ډیر نه
او یو شعر د شهرت او چشم پیش په پېښور هم ځنې په خاموش او مقدرو کې
له یعنی شاید کم
یا رحمان بابا وای سر د ننه په قلعه د قناعت کړه دا قاف تکرار یو هغه یو تر یو حد دا شی ده
یعنی لیجل
بله یو ځای خو دغه په عربي کې دغه ریګانو اواز ما ورېدو او بیا د شعر په برخه کې دا ریګانو اوازونه نسته
او دغه ما مخکې تاسو ویل سي د موسیقي لاړخه دا شعر په دوو برخو ویشلی سو یو په خپل زړه کې شاعره پیدا سوی عشق واشني او د شعر په بله برخه کې د خاموش عشق اظهارات دي چې د شاعر په زړه کې غلي ایرې شیندلې دي او دا وایي چې زه به عشق مړ کړم، لیکن د ما په زړه کې چې کومې ایرې پیدا سوي دي او یو سکوت یې رامنځته کړی ده، دا خو زه نسم وژلی. په دغه وخت کې بیا شاعر څه کوي؟ بیا له هغو حروفو استفاده کوي چې هغه محموس ژغ لري، لکه سین، لکه سوات، او همزمانه ورسره له اوږدو واولونو د استفاده کړې ده. هغه په عربي کې په دې شعر کې په دغه برخه کې چې دغه معنا دا غواړي سي وړاندې کې، دا مثلا وایي سي صامت انت، سکنت سکوت، اثرت سکوت. بیا له دغو کلماتو دا استفاده کوي چې دغه توري لري.
البته تاسو په عربي کې دا شعر وایي له دې نه به ډېر ښه خوند اخلي چې دلته موسیقي او معنا، صوت او معنا څنګه غړغړې کېږي. خو ښاغلی شیبر، د دې شاعرۍ په څیر کوم یو څه وایست؟ دا شاعر خو حداقل په افغانستان کې خو ډېره ناشنا ده.
مای کتبی د عربستان شاعر ده، دی په سویس کې لوړې زده کړې کړې دي، او دا په خپله د یوې د عربیات په نوم د یوې عربي مجلې مسؤول مدیره ده. د دې تر اوسه
پورې
په عربستان کې، البته دا مجله په ټول خلیج، عربي خلیج کې خپرې شي، او د دې تر اوسه پورې دوه شعري ټولګې خپرې شوي دي. او لکه څنګه چې په رپورټونو کې یاده شوې ده، دا غواړي چې خپل درېمه شعري ټولګه هم وړاندې کړي او خپرې کړي.
په نور عربي دنیا کې د دې شاعري مینوال لري پیدا کړی دي،
په خپل عربي نړۍ کې پیدا کړی دي، ځکه چې د دې دوه شعري ټولګه سکل خپرې ده. هغه په لبنان کې مخکتنې ته وړاندې سول، اولته ګڼ شاعران راټول شوي وو او هغوی ستایلې ده چې دا د عربي ژبې راتلونکي مهمه شاعره هغوی ګڼلې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو لیکوال ویلی و چې پمځکه کې ځینی آسمانی ډالۍ موندلای شو. د دې په نظر په دغو آسمانی تحفو کې نکلونه او حکایتونه هم شامل دي. حکایتونه د خپل خیال پارونکې ښکلا یا ژورې معنا په وجه، او یا په دواړو وجو، د مختلفو زمانو اوریدونکو او لوستونکو ته ډیر څه ورکړي دي. دغه پنځه وړکی حکایتونه چې ستاسو لپاره مو ژباړلې، لینا شریفی لولي.
موګک. یو موګک ته چې له پیشو ډیر ویریده، د جادوګر خوا بده شوه، په پیشو یې بدل کړ. خو پیشو شوی موګک له سپی ویریده، په سپی یې بدل کړ، خو بیا له پړانګه ویریده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ، خو حاله بیا لښکاري بنیاده ما ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موګک وي، د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته موګک کړ. ښکلا. پاچا امر وکړ چې هر خوا دې ورته ښکلا ښکلا شي. د پاچا وسایل د سرو زرو او جواهر شول، او پاچا ته تر ګردو ښکلي سندرغاړي او نڅاګري راوستل شوي. دای تر ګردو زورورې موسیقۍ له هر بې خوند آوازه بیل کړ، خو د احساس کوه چې یو څه کم دي. په دې منځ کې د چوپتیا شیبه راغله، او پاچا د یوې مرغۍ غږ واورېده چې د ښکلا له تالاره د باندې ولاړه ونه کې سندرې ویلې. پاچا وویل همدا راته ونیسئ، همدا مې پکار ده. نوکرانو د سترګو په رپ کې مرغۍ ایساره کړه، او د پاچا لپاره یې په قفس کې واچوله. خو چې په قفس کې ایساره شوه، سندرې بس کړې. یو شانوالی. هسه وایي چې د جاپان د اولسمې پیړۍ د نامتو عارف بانکی لمړینې وروسته د هغه د معبد په خوا کې دیره نابینا وویل، زه نابینا یم او خلک نه وینم، نو د خلکو آوازونه اورم او د هغو په اساس قضاوت کوم چې څنګه سړی دی. ما د وګړیو د ستاینې په آواز کې همیشه د رخی یو پټ آواز هم اوریدلی دی، او د وګړیو د افسوس او خواشینۍ په خبرو کې مې همیشه د خوشحالۍ یو تت غږ هم تر وګو شوی دی. مګر بانکی داسې څوک و چې د خوشحالۍ او ستاینې په آواز کې یوازې خوشحالي او ستاینه وه، او د خواشینۍ په آواز کې یوازې خواشینی نغښتې وه. لومړی لومړی سبق. یو زلمی مرشد تراغی ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردی کوي نو امتحان در نه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هوکړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تپه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیارې خونې له لارې هغه بل وره ته ځان رسوي، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله، تپې تیارې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو ورو حرکت چې د خونې هغه بل وره ته ورسید، استاد ته وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګیدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګیدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق زده کړې. استاد له دې خبرو سره د تپې تیارې خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. بیگتی بزگر دومره بودا شو چې نور یې د کار کولو وس نه و. کارونده یې زوی ته پریښوده او خپله په کور کې ناست. د کور په برنده کې به یې توشک غوړولی و پروت به و. زوی چې د پلار دا حال ولید چې د ګټې نه دی، نو یو فکر ور پیدا شو. یو تابوت یې جوړ کړ، کور ته یې راوړ او په برنده کې پلار ته کېښود چې پکې پریوځي. پلار د زوی له حکم سره سم په تابوت کې وغځېد. زوی تابوت په آس بار کړ، د کروندې بل سر ته یې د پڼ غاړې ته ورساوه. دغه وخت له بند تابوت آواز راغی، تکه تکه تکه. ځوان بزګر د تابوت سر پرانیست، پلار ته یې وویل څه وایې؟ بودا پلار یې ورته وویل بی تابوته می خطا کړه. زوی پوښتنه ورنه وکړه ولی؟ بودا وویل د زامنو بده په کار شي.
د خوبونو سیمبولیکا نامنظمه او لاشعوري دنیا د رازونو دنیا ده. دلته د یو خورا نادر خوب په اړه راپور اوري چې په دنیا کې مختلفو کسانو لیدلی دی. راپور مخفی عزیزی لولی.
په دنیا کې کابو هر څوک خوبونه ویني او کله کله داسې څوک خوب ته ورځي چې خورا ناشنا دی. خو د بیجینګ چاپ پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم ساپوهانو ویلي دي چې دوی ته یوه داسې ناشنا څیره معلومه شوې ده چې په نړۍ کې کابو 200 کسانو په یو وخت په خوب لیدلی دی. دغه ټولو کسانو چې دا رنګ سړی په خوب کې حاضر شوی څرګنده کړې ده چې دا سړی نه یادېږي چې په ویښه یې لیدلی وي. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره کابو 3 کاله پخوا د 2006 کال په جنوري کې په نیویارک کې یوه ناروغه ښځه د روحیاتو ډاکټر ته ورغله او ورته وی ویل چې یو بالکل ناآشنا سړی په خوب لیدلی او دې ته یې د دې د ژوند په باره کې ډېرې خبرې کړې دي. د روحیاتو ډاکټر د همدې ښځې د معلوماتو په اساس د نوموړي سړي څیره رسم کړه او انځور یې په خپل میز کې کېښود. وروسته بیا ځینو نورو ناروغانو د روحیاتو ډاکټر ته وویل چې د انځور شوي سړي څیره یې په خوبونو کې لیدلې ده. حال بیا د روحیاتو ډاکټر د همدې انځور فوټو کاپي په بیلو بیلو سیمو کې د روحیاتو ګڼو نورو ماهرانو ته هم ورواستوله. ډیر وخت لا نه و تیر چې د نړۍ له مختلفو ملکونو حالونه راغلل چې همدا څیره ګڼو کسانو په خوب کې لیدلې ده. دغه سړی د خلکو په خوبونو کې په مختلفو نقشونو کې ظاهر شوی دی. ځینو کسانو د یوه درانه مشر په بڼه لیدلی دی، ځینو ته د عاشق په بڼه ورظاهر شوی دی. یو شمیر کسانو د لویدیز د کلچر د هغه افسانوي کس په اس لیدلی چې گویا د کریسمس په شپه خو ماشومانو ته ډالۍ ور وړي، او ځینو نورو یې په څیره کې په جنسي لحاظ جذابیت احساس کړی دی. د پیپل ورځپاڼې له راپور سره سم د دې مشترک خوب په باره کې ډول ډول نظریات موجود دي. یو شمیر کسان وایي چې دا څیره به د بشر له مشترکې حافظې سره تعلق لري. د ځینو نورو په نظر دغه سړی به په رښتیا په دنیا کې اوسي او څه فوق العاده قوت ولري چې د هغه په زور به د خلکو خوبونو ته ځان رسولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي Thank you.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1 و 3